اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت ورځي څلور بجې شوي. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دروو. له هغې یو شمېر ریپورټونه لرو چې پکې به واورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې همداراز د قبایلي سیمو په اړه هم ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به د سندرو امیل اونیز خبرونه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو په حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. او افغان چارواکي وایي چې په پکتیا ولایت کې د یوې هفتې راهیسې روانو جګړو کې دوه اتیا وسلوال وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د قامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره کوششونه روان دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د روسو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې دي، خو هیله لري چې بیرته به ښه شي.
مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه په سر لاندې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي.
یاد دې وی چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې پاکستان باید افغانستان ته د جنگ پیغامونه وانستي او په خپل خاوره موجوده ترهګر ډلې دې ختم کړي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لړیو ته نن وویل چې نن وسلوالو د جنوبی وزیرستان د تیرزی تحصیل په خیسور کې د اف سي ځواکونو دوه تنه وژل. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمه منلې. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بې امنیتي چارواکو مشال لړیو ته ویلي چې بیګا په یوه نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر بیګا ووژل شوی دی. د دې پیښې ذمهوري له تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. دغلته د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال لړیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوال د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي.
مندا مستقیم پاکستان حمله ده. هغه اطلاعات چې موږ ته رسیږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوز دوی پرسنل زیات ده. ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور هم ورته لګي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلا سلای سیملوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسدل چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپټرونه کې نیستل هلته دوی ته اکمالات وکړل.
تر اوسه د جنرال خپلواک په دې خبرو پاړه پاکستان او طالبانو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ وین حضرت حسین مشرقیوال د مشال لړیو افغان څانګې ته ویلي چې دا وسلوال په مارسنګۍ سیمه کې ووژل شول. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په سر خار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځني سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېکو ټولنیزو او سیاسي چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کیږي. په سیمینار کې د ډیورنډ له دواړو غاړو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوال او څېړونکي برخه لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د اروپا په مختلفو هیوادونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهره شوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لرینو کو او د برتانیې له حکومت یې غوښتل چې د شام له کډوالو سره د مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي دغه هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو مظاهره وکړه او د کډوالو په حق کې نارې ووهلې. دغسې په جرمنی، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې وې. د فرانس پریس خبری اژانس په حواله د پولینډ په وارسا ښار کې بیا شاوخوا 15 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره کړې او د اسلام پر ضد نارې کړې وې. د کډوالو د نړیوالې ادارې په حواله په دې وروستیو کې اروپا ته په ګڼ شمېر کې کډوال ورغلي دي او په روان کال کې د مدیترانې سمندر له لارې تر 4.5 ډېر کسان یوروپ ته رسیدلي دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې دی د حوثي شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو 13 اونۍ موافقه شوې وه. د هادی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له حوثي یاغانو سره خبرې به تر هغې سولې ته لار هواره نه کړي تر څو چې دغه وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نه وي منلی چې له مخې یې دوی باید له نیول شوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې حکومت ته تسلیم کی چې له دولتي ځواکونو یې نیولې دي. حوثیانو دا محل پر پلازمینه سنا او د یمن پر ګڼو نورو برخو کنټرول لري. د سعودي عرب ملاتړ لرونکي د یمن امنیتي ځواکونه له مارچ میاشتې راهیسې چې هادي له یمن څخه جلا وطن شوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. یاد دې وي چې په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تر 4000 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. دا وتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر غو خوان دي کول په دې غړي کې باور. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د ده په خبره له دې ګام سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې بیا ښې شي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
دا به هم واورئ چې د پاکستان قبایلي سیمې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر نظام ولې نه لري او دې لار کې څه خنډونه دي؟
یو خند په دارازی حکومت نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي. چې کوم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خنډونه ضرور راځي.
کارپو فجر رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د وختو توانونو په اړه وایي.
اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو لاس نه لاړه. دومره چې کومه ده دومره زرخیزه ځمکه چې کومه ده
او د سندور امیر لدی ونی په خبرونه کې د یو ځوان سندرغاړي بهادر زیب د هنري کارونو په اړه وري.
زما په چان چې به نو دا غزل دی.
له مکه می درما پمیاس کې سره
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال له سره. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي، خو د تمه لري چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به دغه بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا خیشی. سرتاج عزیز دا څرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی شفق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پېښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرۍ کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د روانې میاشت په 4 نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله. وی ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. خو لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمرین وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. وی ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
مشال ریډیو ته وغوښتي اوریدونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی چې پکې یې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې. که څه هم د کارپوهانو لخوا دا یو تاریخي ګام بلل کیږي خو دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمیر خندونه موجود دي. خو ځنې دا دریض لري چې ولسمشر د یو آرډیننس د لارې هم بدون راوستی شي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو کې څه خندونه دي او چیلنجونه دي زموږ د همکار ګولیاس په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړی او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړې جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18-18 کروڑ باندې په 35-35 کروڑ په 40-40 کروڑ باندې په پاټ اته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2-2 کروڑ او 3-3 کروڑ روپۍ د هغې مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتی افته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاژ کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لاره کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي. د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو لري د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه طریقې سره بیا دا هندونه بچ دي نو وخت وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لارې کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د دې پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستلی شي نو داسې خړن به د دې په لار کې موجود نه وي. ضرورت دې خبرې ده چې د پاټسټ تفسیر ده بدل کړی شي.
کوم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اند دي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي. نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهمه ورځ ده. پرون دغه سیمینار په دریو بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهمه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلولی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو معاهدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو معاهدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمې کمې معاهدې دي، بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی، یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده، دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېمه استقلال یې وبایله.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلې لاس یې نه ټینګوي لاس، رب خیر مکړې پښتو ته، خان لا اور دې دلګي. د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله، ساده خان لا لګیا د بچاو بچاو ناری.
خدای نرنا سر مشال راډیو کوټه.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لار ونیسي. تفصیل د انیسا اجمل نو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرٹیکل نہ آلی او اگر آئین آرٹیکل دو سو یو پنزوس آرٹیکل لے خودی آرٹیکل سرداؤں لکھ لیشیو کی صبح خپل مصارف کی دن نہ خپل جمع پاہم مخی بوت لیشی پاکستان سپریم کورٹ یو خبر دی یو شک دی رواغست او بل شکی پر خوی اردو دغشان خلق و نافذ کولو یو مقصد بنیادی تو گبانے داو چی سنگ دا سی اکریشی دی پاکستان ریاست یا دا قامونو یا دا ملتونو یو مرکب دی دی پاکستان ریاست استیبلشمنت پخوان دا کوشش کرے دی چی اگر دا دا سی یو یک رنگ ریاست پا طور پیش کریشی اگر دی دو جینا چی یو مرکزیت بسن بیانیا مخیطر اوریشی
خادم حسین زیاتوی پا پاکستان کی با خلقو دا کار روزگار لپارا انگریزی شبی تهم اہمیت ورکول خوز دا انگریزی پر سے اردو تا دا سرکاری شبی حیثیت ورکول سربا پا انگریزی و نور نڑیوالو جبو کی موجودو علمونو اڑختا دا خلقو رسائی کما و گرانشی اردو سرکاری شبی کولو لپارا پا درخواست کون کو کی شامل سید محمود نقوی لرسنو سرا دا خبر پر محال ویلی دی چی دا پاکستان دا کال نرل سوا دری او یایم آئین پا دو سوا یو پنزوسم آرٹیکل کی ویل شیوی وو چی پا پنزلسو کالون کی با اردو سرکاری شبی کوی خو پتیرو دو سل وقتو کالون کی پر دے عمل نو شوی لیکوال او کلتور پوها عباسین یوسف زی بیاوائی باید دا پاکستان حکومت او سپریم کورٹ دے دا آئین آغا برخی هم عملی کری پا کمو کی چه دا خبر شیوه چه دا هر کام پا سیمه کی با مورنه شبا سرکاری شبوی
مرکز دا پارا دیو اردو ساچ پا قومی جبی چیزی دا پاکستان پینز پا کار دی یعنی اردو او باقی دا سلور یعنی پختو بلوچی پنجابی او سندی کچر دا جبی طول سلور و نساتل شینو دا با دیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدی اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار دا ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي
لیکوال او څېړونکی عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست پښتانه بلوچان سندیانو دغسې نور کامونه د پاکستانی په حیث ونوموي
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې و دې قومونو ته یا د دې قومونو و ژبو ته ترقی ورکړي نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي نو دلته په پاکستان کې هم دغه رنګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی خو مسله بس هغه سیاسي ده
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو کامونو د مورنیو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي زو اسلام آباد ته د پاکستان مرکزی بینک د نوې مالیاتی پالیسۍ د اعلانولو پر وخت د سود په بنیادي شرح کې د 0.5% کمی کولو وویل دي له دې پالیسۍ عملي کېدو سره به په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترینې کچې یعنې 6% ته راټیټه شي تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې ورو
د سٹیٹ بینک لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ملک کې په ګرانۍ کې کمی را روان دی د تر څنګه د امن و امان وضع ښه کېدو له وجې په سرمایه کاری کې هم اضافه شوې ده نو دغه وجه ده چې د سود په شرح کې کمی وکړی شو د اقتصادي چارو کارپوه او په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې حکومت د تیرې څه مودې راهیسې د سود په شرح کې مسلسل کمی کوي آیا واقعي په ملک کې په ګرانۍ کې کمی راغلی دی او په سرمایه کاری کې اضافه شوې ده په جواب کې نوموړی وایي
نن سبا څنګه د پټرولو یو غټه حصه ده کنه په دې ګرانۍ کې لګا بجلی کې هم دا استعمالیږي په ګاډو کې هم استعمالیږي فیکټریانو کې هم استعمالیږي د ګرانۍ د شرح د کموالي یو وجه چې کمدونو هغه خو انپوټ کاسټ ده مطلب دا چې د ملکی د حالاتو د وجه نه صحه ته پوری کم چیزو دا کلیم کوي نو دا صحیح ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر معراج الحق وایي چې د سود په شرح کې د کمی له وجې نه صرف نیجی شعبه په اسانه سره قرضې تر لاسه کولای شي، بلکې په ملک کې به ورسره تجارتي هلې ځلې هم سیوا شي.
کله انټرسټ ریټ کمی نو یوزر کاسټ کمیږي، او د یوزر کاسټ کمیدو سره سرمایه کاری یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی، او دغه شان ته فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه کاری ډېر غټ ضرورت دی.
د یادونې ده چې مالیاتي پالیسي هر دو میاشتې پس اعلانېږي، چې پکې د بینکونو نه اخستونکو قرضې باندې د منافع یا د سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حقله اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه اولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په وروستۍ مای کې هم ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سندرو امیل لرو، خو دلته درته یو ریپورت وړاندې کوم. د تورخم سوداګر شکایت کوي چې دوی د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې نه لري، چې له وجې یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دلته دې د پی ټی سیل اکسچینج جوړ کړل شي، او د انټرنیټ ډیسل دې ورته برابر کړل شي چې ستونزې هوار شي. تفصیل د فرحات شینواری په دې ریپورت کې.
د تورخم سوداګر وایي چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، خو دلته د ټلیفون اکسچینج او انټرنیټ اسانتیاوې نشته، چې لامل یې دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي، او په ملک دننه او بیا افغانستان سره تجارتي رابطې په سمه توګه نشي ساتلی. په دې هکله په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو تن ایمل خان مشال ریډیو ته وایي:
مونږ چارواکو نه دا مطالبه کړو چې په تورخم کې مونږ ته انټرنیټ سیستم ڈی ایس ایل او پی ٹی سی ایل فکس او مونږ لپاره مثال کمیونیکیشن نظام بحال کړی شي، ځکه چې تورخم تجارتي مرکز دی، تورخم دی چې ډېر غټ کاروبار پر روان دی. مونږ سنٹرل ایشیا سره هم کار کړو، ځکه چې ډېر زیات سیمنٹ درومي سنٹرل ایشیا لا.
یو بل سوداګر اکرام الله په دې اړه وویل:
ټلیفون خبره به وکړو چې که پیټ سیل سہولت شته دی، خو حالانکه په 24 غنټې کې هغه 2 غنټې مونږ ته میسر نه دی. هغه سیګنل زی راځي، بیا چې کوم ټلینار جاز کوم سہولت دی، هغه کته دفتر ته لاړ شي بس هغه سیګنل زی.
په تورخم کې د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ د نشټوالي په حق لمشکله د خیبر ایجنسۍ د مرکزی ټلیفون اکسچینج ایریا مینیجر صبغت الله سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
تورخم طرف تم خیال دے چې تورخم کې مونږ سره لینڈ لائن سہولت مونږ خلکو ته نشته، نو مونږ تورخم دے پاره کوشش شروع کړی چې تورخم کې زر تر زر مونږ یو ایم سیگ سسٹم ولګو، چې تورخم یو بزنس سنټر دی، پی ٹی سیل تډه غټه غټه راتلی شي. دا غینم
د تورخم سوداګر وای چې کدل تورتا د ټلیفون او انټرنیټ سانتیا وی ورکړل شي، نو کاروبار به ور سره ډیر خوشی. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. مشال ډیو خبرونه ته وګستې 3:30 بجې شوی دی، او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې لا وګورو خبرو لنډیزو.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومی امنیت او بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون کراچی کې خبر اعلان تول چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوششونه روان دي. د هغه په خبره کابل کې روسي وکي د ترهګریزو پیښو له وجې افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې، خو هیله لري چې ښې به شي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر رفیولله وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د جنوبی وزیرستان او د ټانګ د امن کمیټې د مشر د وژنې ذمواري منلې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه تنه وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. دغه تا د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال رړي ته وویل چې دا کسان د سلګونو مخالفو هغه وسلوالو څخه وو چې د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي. طالبانو او پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن په دوهمه ورځ هم روان دی. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په قربتوب دا درې ورځنی سیمینار دی. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشو. د یمن جلاوطنه ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل چې دی د حوثي شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تېره اونۍ موافقه شوې وه.
او بشر وخت چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو رسمان په خپلو ادارو کې چې راغستی ریاض مساخیل ته وشي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پوله کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پختونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپې 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و، چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداریه وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحالۍ کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان واشي. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار لپاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانې بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر له نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو پړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو پړه مقاله خپره کړې. د دوه لیکنو مهمې برخې لګولې اسور.
ډیلی ټایمز مجلې کې کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانه ونه لري، د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کله سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکی او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي، بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکی تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجلې کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه یې هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼې لیکي حامد کرزي چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼې لیکي چې په واشنګټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
اودونکو تاسو د ډیلی ټایمز او ګارډین ورځپاڼو مقالې له ګلای زوري دي او اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدل. د ولیز خبرونې د سندرو عامل د سندرو عامل له دې اونۍ په خبرونه کې د یو ځوان سندرغاړي د هنري کارونو په اړه وري چې له پښتو غزل ویلو سره مینه لري او غواړي په همدغه ډګر کې شهرت ترلاسه کړي. د خبرونې جوړونکي هارون بچا دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. قدرمنو د پښتو موسیقۍ ډګر ته په دې وروستیو کې یو شمېر هغه سندرغاړي راغلي چې د موسیقۍ باقاعده زده کړې کړي او غواړي د خپلو شعوري هڅو په ترڅ کې په پښتو موسیقۍ کې د غزل ویلو روایت نه یوازې پر ځای وساتي بلکې نوښتونه هم پکې وکړي. د دغو ځوانو سندرغاړو له ډلې څخه یو هم بهادر زیب نومیږي. دی د پښتو د وتلي سندرغاړي احمد ګل استاد زوی دی. د دې ونای پسندرو مل کې بعد بهادر زیب د هنري کارونو په اړه د او د پلار یې خبرې ووري. تر څنګ به د بهادر زیب لزینو سندرو هم خوند واخلي چې لومړی یې د غزل درته اورو. خوري
شمیرې شمبو پلا سکه مې ګل پاتې دې تا دې پما پات دے خوری شمیری شمبو پلا سکم گل پات دے شڈل پاتے دے دادی پما غسی دادی پما غسی جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے پاتے دے تسم رمزل پاتے دے دادی پما غسی دادی پما غسی جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو پلا کی میں گل پاتے دے
اوریدونکو د بہادر زیب په غږ مو دغه غزل اوریدو دی وای ماشوم وو چې د پلار یې احمد ګل استاد په تشویقولو سره سندرې ویل پیل کړل دی البته پخیمانه دی چې د سکول زده کړې یې ونه شوې کړې
تقریبا زما درې دېرش کاله څلور دېرش کاله عمر دی خو دوه دېرش کاله مې وشو چې د موسیقۍ ته راغلی مې پیلا لا نه څه زده کړه یا نه څه دغه خو ځان ته داسې کمره کې نه سوم والد صاحب راوستی وم هغه ټایم کې زمونږ دیرې وې نو بچی زه تا ته چکر در کوم نو بل کمرہ کی داسی موسیقی پروگرام شروع ہوا غم زما امزول نہ سد تر بچی میو سما پہلا زلو نو چما دا غیرا سازونه وره دل وغی غانے منی وره نو زم و سره شوق نہ شروع شو با اچ پلار می وره دل چیر دا وازونه غ نور کله زاور ما سید خود نن دا आवाज ور کی داسی بدل پما باندې لگی کی دا شوق دے چدا سے گیٹ کی غو کی خو گیٹ کو لو کو نو دا ٹائم جما دا والد سے بیو غزل ویلو یار خوشالی یوڑلا امبار د غم پری خو دو بس ایک دم میں والد صاحب زغید آ کمرے نے رپاس ول زمون والد صاحب دا ویل چې زمانہ پس په زما په بچو کې دا فن سوک نه کی سماز ول دارا ل با جاجی مل کې دی شي دا والد صاحب تا اوس شوی دی کمرے نه ته واړول ال ته دی وای ماته مخه پکې کې تراش ز تاسو سره سوال جواب کوم وته غانا کولې شي مل نه زه خو نه وې دا اوس ته جوی ل مل دا خاص لګ ډیر راضی وې دا خو ویل شي صحیح مل او بالکل نو هغه ټیم کې جی فرمان الله جان صاحب پی ٹی وی کی واغی پروگرام او د والد سے میں ڈائریکٹ پروگرام چې زه بہت لمزان سره وی زما دا بچي و ریتا سو ما چې غزل و لو تاسو په خوده یقین کې غماغه پروگرام کې زم شامل کم سه وزن سره نو هغه نه پس بیا زور تم دا سه میدانی پروگرامونو ته و دیتا ډیر غټ افسوس راځي چې ولې تا را سبق نه دی ویلې هغه ټیم کې مونږ فن سره ډیر زیات شوق او بل بچي پروگرام ته والد سے میدان سره بہت لما اشپخ بل تماشو ګیره کا پس ابا او مان بیا سکول بس خطا او شو گیره بو یا بم خوب کول یا بس سکول تدلون حقیقت کې ز زیات ارمان مزدا کوم چې ما تعلیم ولې نه وکړم
اوریدونکو بهادر زیب زیاتوی ل یوش میر استادانو یې د موسیقي ز دکړې کړې او د خپل سندرو کیسټونه او سی ډی غانې هم مارکیټ ته ورکړې دي د په خبره کوشش کوي چې غزل ووایي چې بیا هم د په وینا د غزل د ځانګړي انداز لپاره په پښتنو کې شهرت لري
والد صاحب دستات نوال تروسه پورې زما وخت خو بیا ما ته والد صاحب ویل چې بچي زه خو در سره کور کې هر ټایم تمانه یا دولې شی خو زمونږ د دې فن دا یو اصول دی چې تبا بل زمانه علاوه زه به تایو غو استاد ته کینوم چې سید استاد څنګه خوښې خو ما غې نه پس بیا فاروق استاد نه او اے آر انور استاد نه زده کړه وکړه صاحب ما اس سال کې ما داسې لس کاله زهر ما شو خیل سرم تیر کړی زمو میدانی البم ام بیا ډیر زیات راغلی داسې مې ځان لکړی معلومات راته نه کی البم جی ډیر دی 2013 کې مې غالي بنچې یو سلو البم راغلی دی ما ته ډیر ملګری وې کم چې را سندر سره شو کی یا ټپې سره یا چربت سره نوغي اکثر وې هر بادر زه تیار ټول عمر بم دا غزل وې ټول عمر بم دا غزل وې زه ورته یو شی چې زما د زړه نه خوښي بز هغه زما لدا پکاري چې مونږ د دې خدمت پوره پوره کو او باجاجي حقیقت ګرځ دویم ټول ملګرو ته معلومات ته چې مونږ خو پس نه پويږو خو بهرحال زما پہچان چې به نو دا غزل دی ځکه زوير ما شو خیل سره په یو سټیج باندې ناسم کار یو سنگر سره خو ما باندې بس صرف او صرف د غزل فرمایش راځي صاحب
پمیس کے سال رازی وقت زمان جانا
منس کے سال راضیو سلمت میں درمانس کے سال راضی منس کے سال راضی جانان ما کیا مخ مخ تویو سپنس بگ میں تداس ما پمینس کے سال رازی وقت زماؤد جانا پمینس کے سال رازی او ظلمت میں دار ما پمینس کے سال رازی پمینس کے سال رازی جانان باور دے خام خبر سیو بدستری پمینس کے سال رازی وقت زماؤد جانا پمینس کے سال رازی ہو ظلمت میں درمانس کے سال رازی پمینس کے سال رازی
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل خپرونه کې د ځوان سندرغاړي بهادر زیب خبرې او سندرې اوري. د په پښتو موسیقۍ کې د الکترونیکی سازونو کارول کېدو ته په اشاره وایي چې هنرمند که خواري وباسي نو هم له دغو نویو سازونو سره د پښتو ښه شعرونه ثبتولی او اوریدونکو ته وړاندې کولی شي. بهادر زیب هیله من دی چې د ده او د ملګرو یې د دغو هڅو په ترڅ کې به پښتو موسیقي په راتلونکي کې لا هم پرمخ لاړ شي.
اکثر دا زمون مشران وی چیر دا کم موسیقی اوس راغلی دا نو دا موسیقی خنه دا دا داسې دا داسې مشران نظم خنه غواړم بهر حال دار خپل ځان کې دی یو غشایری چې دینو اصلاح کول چې ورته وی جی نو پکار دی که زه سنگر موزه په شعر نه پوهیږم چې یو مشر لاړ شم چې یاره جی زه دا شعر ویم دا د ویلو قابل دی یا نه دی نو دا شعر ډیر ضرورت دی جی بل ردمونه جوړې دی چې ماشاء الله الکان ټول تکړه دی چکم کے سمرے دم وتا تے خلا گدا خوار سے سے بسنگر پوری دی آغا موسیقی آغا ٹائم سر ماشاءاللہ دے رکھلے دا موسیقی دے ٹائم سر رکھلے چے عوام زمون فسن کینو یو خبر رکھو دیر اثرات ور کی تے شعرے یو اوریدم کو جوڑے دے شی سیبا مون دا یو کوشش تے چے مون ترغی پوری دا خپل ہمت او خپل خواری او خپل دا نہ پرے گدو چے ترکم پورم دے عوام باندې دا زان منلے نیوی سوال به مونږ د دکاندار به ویلې چې یاره بدرزه به ماته یو البم وکړو ته به څو پیسې واخلې یا به ته اوس خو هغه ټایم هم ختم دی اوس در سړي په خپل سر ده نو مونږ د دغه شي زم دغه نه یو خو مونږ صرف او صرف د پښتو ژبې خدمت په صحیح طریقه باندې غواړو انشاءالله داسې یو ټایم به راشي او را روان هم دی د خیره سره چې مونږ ته به الله پاک د دې هغه اجر راکړي او خپل مقام ته به انشاءالله ورسو باچا جی.
بهادر زیب د موسیقۍ زده کړو ته د ځوانانو د جلبولو په کار کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارو مرستې اړینې بولي. د له حکومت غواړي چې د موسیقۍ زده کړو ځانګړي مرکزونه جوړ او د موسیقۍ پښتانه مشران او استادان پکې په کار وګماري.
نظرګل استاد به ورته یاد کړم چې هغه د چینلونو برې راز وویلې حکومت ته مو ویلې او زموږ سنگرانو ته مو ویل چې بای اکیډمیانې په کار دي او دا څومره الکان دیو که جنہ کہہ دی دیتا دا پکا دی چی راشی و سیز دک رو کی پا دے بائن نکی کی جستا دیو گانا ایڈ شو بس پر جیر زمان دی پی نمو شو
نه نه په دې باندې نه کېږي موسیقي ځان له یو ټایم غواړي ښه کار دی مونږ پرې خوشحاله یو چې زمونږ والد صاحب یا زمونږ نور هنرمند مشران چې څومره دي هغې د پکار دي اکیډمي چې لکه اوس به مونږ یو ماشوم بچی واچو وکار هغه دا ماشاءالله اکیډمي کو لوګړې ځان ته څومره شاګردان دي ورته راځي نو دا زمونږ مشرانو ته هم پکار دي وینا هم پکار ده چې یاره مونږ ورته دا پیغام رسو کشرانو ته خو زمونږ د مشرانو ته هم پکار دي زمونږ حکومت ته هم دا پکار دي چې یاره چې تر کومه پورې دا موسیقي نو پکار دی چې مونږ دغه سهولتونه ملو شي
اوریدونکو د بهادر زیب په غږ مو ټپې واورېدې. دی په خواشینۍ سره وایي چې د سندرو ویلو له لارې د خپلې کورنۍ ضرورتونه په ګرانه پوره کوي. هم له دې کبله دی غواړي چې بچی یې د موسیقۍ په ځای بل کوم هنر زده کړي.
شکر دې په دې سات خو لکه څنګه چې زموږ د فن مخ کې خوند او مزه او مینه او محبت او هغه شی اوس نشته دی. داسې زمونږ شوقی ملګری شته دی چې یاره مونږ د زړه نه خوښ یو نو هغوی چېرته پروګرام مروګرام برابر کې لاړ شو چې څه نصیبه یا خدای راته راکړي بچو دپاره دي. زما مال د خدای جي شپږ بچي دي، دوه جنکۍ دي او څلور هلکان دي. مشر زوی مې ورکې داسې لږ ډېر ګانې سره شوق هم ساتي دا هلکان او زمونږ دا ټول مشران ډېر زیات خوښیم. خو ما د فن نه آوټ کړی دی جي هغه سبق وي او سبق نه پس بیا راځي مکینک دی مصرتوب کار کېږي. لکه څنګه زمونږ والد صاحب ویلو چې زه په خپلو کشرانو باندې دا شی نه کوم، نو زمونږ هم دا سوچ دی چې مونږ ورکې هغه شی او نه لیده، نو مونږ وایو چې مونږ د خپل کشران دی نه واړو. زمونږ په زړه باندې دغه یو ارمان و چې یاره زمونږ د څه شي حقدار یو، نو هغه په کار دی چې مونږ د خپل حق صحیح ملو شي. سیوا د پی ټی وی نه دا څومره دا چینل چې دی دا راغلی دی مونږ کار وکړو. دا نوې چینل دی او خیر دی مونږ سره چې بیا کله جګړه شي نو مونږ بتاو سره بیا امداد هم وکړو. استاذو فایمټ به هم ملاویږي، استاذو دا به هم ملاویږي. ګانې مونږ په خپله خرچه باندې کوو، چینل ته مونږه داسې لاړ شو په خپله خرچه باندې او په خپله خرچه باندې راشو، نو مونږ ته څه فایده نشته. ری صاحبه
خو د بهادر زی پلار احمد ګل استاد چې نومیالی سندرغاړی دی، خوښ ده چې زوی یې هم د پښتو موسیقۍ په میدان کې نوم پیدا کړی دی.
ګریوان د کولو ډېر وړوکو تقریبا داسې دلسو کالو بنو او بس اورم اورېدم بدن ځان څخه واغستو میدانونو کې و مې ګرځول او په پنجو قدم خو د ولاړې میدس مې ټوله خواغه زمانه کې نو او دی برور یو شیز نیم به دو شیز او درې به ویل خلکو به ډېرې پیسې م ورکړه او بس اورو ټیک کېدو خو ما ته دا کتاره چې سرونه به لګول لګول ما به ورسره ډېره کې فارې کوله بیا ها ها هم اخر زلمې و کنه وادې دی وکړو بیا فاروق کې بیا ما ورته نه کړې استاد نه خو ځه تو فاروق بیا دا نه کوچی تو ما نه شو فاروق نه شنو دی حد تیرا ور بیا یو پروګرام ریډیو ته لاړو هلته یو زما دا نه ریکارډ کوي خپله ریکارډ کرنے میں دل بری ریڈیو کے آدمی سے مانے ہوئے نہ ریکارڈنگ تھے نہ ان کو بیا گئے نہ بعد ٹی وی ترا ہو ٹی وی نہ بس دگا دوان دے تاسو وی نے بس اور خوشحالی کے مچے مجھے مانے ہم مثال وقت تیری جو تو اون دا وی زرا بچی خو به یو زمون سره خو به یادیږي یا د دبانی مونږ یادیږي چې هغه د احمد ګل د پلار دی یا احمد ګل وای چې په دغه ځای زما زی دی نو په دغه څنګه نه څه بنو نو ته خیال مو د دې پاتې چې دا مو پلار دی نور ګډه وټه ځان نه کوي بچو له دغه کوي نن سبا ګرانی ده چې دا بچو ساتي پنځه شپږ بچی دي اووه بچی دي نو مو وایي چې دم ساتي دا غټه خبره ده ګیله پرې نه کوو مونږ وایي ځکه چې کې دم وي او که دم وي که نه او روغ نو مونږ بیا به خدای رزق راکوي او چې کله بیا د آد باده پرېږدو نو بیا مو زامن بي بیا خو مونږ شړلی نه شي که
نه. اورېدونکو، د دې اونۍ په سندرو میل کې مو د احمد ګل استاد د زوی بهادر زیب د هنري کارونو په اړه واورېدل. د کتونکو په اند لږ تر لږه د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د یوه مرکز په جوړولو سره حکومت کولی شي د ښې او معیاري موسیقۍ د ثبت او د هغې د خپراوي له کار سره مرسته وکړي. د خپرونې په پای کې اورېدونکو هم د بهادر زیب په غږ له د یوې بلې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکوي. خاد او بریالي اوسئ.
دل درد خورے دم تم کلے کور خبر کو لکد پانے رپیرم تم کلے کور خبر کو لکد پانے رپیرم محبت کے رنسے دم دل درد خورے دم تم کلے کور خبر کو لکد پانے رپیرم پماد کلے پور خبر کو لکد پان رپیرم شور چا خبر کری سخو پزان نہ پوہے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم ویل سبا من پریکدم هم نکلا پری خودم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپیدم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپیدم